ఆడియో ఆజాది. السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار وو بجی شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. نن سه شنبه ده، د 1400 کال د لړم عقرب وشتمه، د 2015 وشتم کال د نومبر 13مه پیل په خبرونو کوو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعتګری خونی د پاکستان له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره لارې خلاصې کړي. د خونی بیګا په یو بیان کې ویلي، زرګونه لارې د پاکستان په بنادرو او تمځایونو کې ولاړې دي او د ورځې لږ تر لږه یو نیم سل تر $200 پورې مالیه او نور مصارف راځي. په بیان کې زیاته شوې، د لارو د تړل کېدو او د تجارت د درېدو په سبب ډیر تاوان پاکستانیانو ته اوړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي بیا پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل، د افغان سوداګرو لږ تر لږه 2000 کانتینر اموال په کراچۍ او نورو بنادرو کې ایسار دي. د اکتوبر له 12 میرا وروسته چې د افغان طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ درنې نښتې وشوې، د تورخم او چمن په ګډون ټولې عبوري لارې د ترانزیت او سوداګرۍ په مخ تړل شوي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه $300 میلیون دواړو غاړو ته تاوان اوښتی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا ناوخته د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلی کوي. د دغه پلان په اساس به سیمې ته د نړیوالو سولساتو ځواکونو د استول اجازه هم ورکول کیږي. اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې اماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې تراګر سازمان ګڼي، 13 میاشتې غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شلمادیز پلان لومړۍ مرحله ومنله، چې په 2 کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوله او عملي هم شوه. خو د امنیت شورا پریکړه لیک ته اړتیا ده چې انتقالي اداره جوړه کړي او هغو هیوادو ته ډاډ ورکړي چې سوله ساتي ځواکونه غزې ته لیږي. نور جزئیات وروسته درکوو. خو حماس ډلې په یو بیان کې د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو مسأله رد کړې ده. لازدي رادیو خبرو ته غواګیست. د بریتانیا د کورونی چارو وزارت خبرداري ورکړی چې په ځینو یوادو به د ویزو بندیز ولګوي. دغه وزارت ته خبرداري د ناقانونه کډوالو په بیرته ستنولو کې د یو شمیر هیوادونو د نه همکارۍ په خاطر ورکړی دی. ډیر ګواښ افریقایي هیوادونو له هغې ډلې انګولا، نامیبیا او کانګو جمهوریت ته متوجه دی. بریتانیا سږ کال تر جون پورې د کار زده کړو کورنۍ بشري مسایلو په خاطر لږ تر لږه 3,000 کسانو ته ویزې ورکړي چې په قانوني توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. برعکس هغه کسان چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته تللي او دغه هیواد د اکثر د ایستلو ګواښ کړی، په سر کې د افغانستان نوم راغلی. د راپور له مخې له نږدې 2500 کډوالو چې له غیر عادل او بریتانیا ته رسیدلي افغانان پکې 6,600 دي چې په لومړي کتار کې ځای لري. بریتانوي حکومت د ناقانونه کډوالو پر ضد د پالیسیو د سختولو ګواښ کړی. تمه کېږي د دایمي اقامې لپاره د استوګنې موده 40 کلو ته وغځول شي او که د ځینو پناه غوښتونکو هیوادونه امن وګڼل شي بیرته به ورواستول شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د پاک او مهربان خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ماده چې د درېیمې صفې څخه پیل تر 12مې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو زکونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپل د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زکونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو، چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه، او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زکونکو خپل هغه علوم ته ویل کیږي، البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپل د پیشبینې سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای سي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبیعي علوم دي. طبیعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو، چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو، عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کیږي، او زولوژي چې ده خپله کېدای سي چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو، خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو، عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده، چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوی ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري، او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچنۍ ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچنۍ ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده، چې د نه په معنا، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډوله ذراتو موږ او تاسو چیش وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات، اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وه چې کوچنۍ ذرات ته ویل کېدله. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ماده چې د خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو، ټول مرکبات بیا چې دي، هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنې دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچني ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ګورو د اوبو مالیکولي فرمول کې ایچ ټو او مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ور سره وي نو بیا موږ او تاسو وایو چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جوش کیږي، رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت څه څخه دي؟ عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن غاز دي. کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي، مالګې په لاس راکړي. دا چې ده د دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي، عبارت د عنصر څخه دي. ازو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ده، چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یوځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوه مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یوځای سوي دي، د دوی د یوځای والي څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس راځي، دی به خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالات سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ موږ تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري، چې همغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي، همغه د همغه مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې شو ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپله په درې فزیکي حالاتو سره وجود لري، چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو اوسي زیات اوسي. البته موږ او تاسو وګورو جامد د مادې جامد حالتونه، لکه ښه مثال یې ورکو لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلی حجم درلودونکي دي، خو د ټاکلی شکل درلودونکي نه دي، یعنی البته دوی شکل نه غوره کولی، او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده، او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تصور کولی سو، د بیلګې په توګه لکه شیدې، غوړي، تیل او داسې نور. دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګران زده کوونکو، د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامداتو او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په رازو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیات والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې چې کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشې بوت په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو، د همدغې شیشې بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چیشي کېږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشې بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې، د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چیش کېږي زیاتیږي، او ورو ورو دوی چیش کېږي خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکي دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې، چې د اولې صفحې څخه پیلېږي تر لسمې صفحې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست چې عبارت د اتم اساسي اجزاوې دي چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږیږو. البته ګرانو زده کوونکو له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې له ډېرو پخوانیو پیړۍ راهیسې پوهان چې دي د اتم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دوی خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل او زموږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ چې اټوم څه ډول ماده ده، څه ډول ذره ده، څه ته ویل کیږي. البته کچیر وګورو کچیر و یو ماده په پرله پسې ډول سره چې شي سي، البته موږ او تاسو وایو یو اټوم چې خپل د یو مادې بنسټیز واحد شمیرل کیږي چې خپل په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري. یعنی کچیر ماده یا هم یو عنصر په پرله پسې توګه وویشل سي او په پای کې یوه داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو وړ نه وي، عبارت د اټوم څخه ده. یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده چې خپله د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. د څه شي د نه ویشل کیدون یعنی آ یعنی د نه اټوم یعنی د تجزیه کیدو، یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري یا د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم خپله دې ته اټوم وایو چې د اټوم په باره کې، البته د اټوم په تاریخچه کې تاریخچه ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي. یو هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر موږ او تاسو ګورو، لومړی خو موږ او تاسو وویل چې ماده څه شی ده، د څه څخه جوړه شوې ده، په دې باندې موږ او تاسو بحث وکړ. راځو اوس د کچیر وګورو، موږ او تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو چې په دې تیوري کې ګرانو زده کوونکو خپل اټوم چې ده د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ چې یو شمېر پوهان چې خپل جان دالتن هم په هغوی کښې شامل و چې خپله ویله د اټوم جوړښت، البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت یې رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو چې د اټوم په تاریخچه کښې ځینې کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه چې په 1803 میلادي کال کښې د خپل یو نظریه وړاندې کړې وویله چې اټوم چې ده یوه کوچنۍ ذره ده چې د نه تجزیه کیدلو وړتیا لري، چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسن موږ او سویله جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا وه چې خپل اټوم ته یو خپل یو کرهیي شکل ذره وویله، او دا یې هم ویله چې دوی چې دي په خپل اټوم کې یو منفي چارج لرونکي ذرې هم وجود لري چې هغه د الکترون په نوم سره یادیږي، او کیدای شي چې ټول مواد خونسا اوسي، او هرومرو کیدای شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارج درلودونکي او منفي چارج لرونکي ذرات هم شتون ولري. چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله چې د نیوزیلینډ پور رادرفورد تیوري وه په 1911 کال کښې. البته وویله چې کیدای شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل، ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې ده په هغه کې تمرکز موندلې ده، او خپله دغه هسته کیدای شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېره شوې وي، چې دا خپله د رادرفورد نظریه وه، چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوري چې وه اټومي موډل چې وه خپله د شمسي نظام یا د شمسي منظومې موډل په شان سره د اټوم لپاره یې موږ او تاسو ته څه شي کړ معرفي کړ. یعنی البته یې لمر د یو شمسي منظومې په مرکز کښې ځای ورکړ، او د اټوم په مرکز کښې کچیر وګورو هسته ځای لري، نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره څه شي کېږي سرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګرانو زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم و چې هغه خپله اټومي مین ټیوریز مراد تاسو لپاره بیان کړل چې د راترفورد څخه وروسته دوه کاله وروسته په 1910 کال کې د بیا خپل نظر مراد تاسو لپاره داسې وړاندې کړ د خپل نظریه کې ول الکترونونه چې دي ګران زده کوونکو د هسته پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلې سویو کې چې شکیږي ګرځان دی، یعنی د حرکت په حالت کې وي، او البته دا چې خپل نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي چې کوي نه آزادوي. نو البته په دې وخت کې ګران زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوې چې دغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې موډلونو کې موندل شوي وه او لیدل شوي وه، وروسته د هغه څخه بیا کوانتمی اټومي تیوري وه چې په 1960 میلادي کال کې رامنځته سوه، چې په دې ځای کې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته سوله چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده، د اټوم په هسته کې پروتون او نیوترون موجود دی، د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدار کې به الکترونونه په ټاکلو ځایونو کښې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځن په حالت کې، او چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1920 کال کښې رامنځته سوله. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپل اټوم وپېژند، د اټوم په تاریخچه کې مو موږ او تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل. اوس رازو د اټوم اساسي اجزاوې پېژنو، چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ده چې څخه دي. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په دریو برخو باندې ویشو، یا هم درې مهمې اجزاوې دي چې عبارت د اټوم هسته ده، چې د اټوم په هسته کښې بیا ګرانو زده کوونکو خپل پروتون او نیوترونونه وجود لري، او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي چې په مدارونو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې خپل الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمې هغه اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پېژنو، چې د اټوم چې هسته چې ده خپله د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چارج درلودونکې ده، چې د اټوم هسته چې ده خپله د اټوم حجم په پرتله ډېره کوچنۍ فضا یې چې کړې ده نیولې ده، او د اټوم مدارونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه یوه درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون چې شي سي وموندل سي. او الکترون هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پېژنو چې خپله یوه ډېره کوچنۍ ذره ده، چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي، او الکترونونه موږ او تاسو په ای تورو سره ښودلی سو، چې خپله د یو الکترون کتله چې ده د یو پروتون په پرتله 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ ګرانو زده کوونکو، دا د اټوم هسته ده، د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري، او البته د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې مدارونه وینئ چې په هر مدار کښې موږ او تاسو وینو الکترونونه وجود لري، چې الکترونونه په ای تورو سره ښودل کېږي، او الکترون چې ده یو منفي چارج لرونکې ذره ده. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي اجزاوو څخه یو هم خپله نیوترون ده، چې یوه کوچنۍ ذره ده چې کیدای شي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي اوسي، او کوم برقي چارج نه لري، د چا د نظره دوی چې دي خونسا دي، او نیوترونونه چې دي په این تورو سره ښودل کېږي، او د اټوم په مرکزي برخه کې البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري، چې دا خپله نیوترون د لومړي ځل لپاره د یوه انګلیسي فزیک پوه، البته کیمیا پوه و، چې د جیمز چادویک په نوم سره یادېده، د هغه لخوا منځته راوړل شوه. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپل پروتون هم قرار لري، چې پروتون ته بیا موږ او تاسو ووایو چې دې د چارج له نظره مثبت چارج درلودونکې ذره ده، یو کوچنۍ ذره ده چې د اټوم په هسته کښې قرار لري یا موقعیت لري، په پی تورو سره ښودل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه چې د پروتونونو شمېر او د نیوترونونو شمېر، د الکترونونو شمېر موږ او تاسو وایو، راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پېژنو، چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، د پروتونونو مجموعې ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. څه شي وایو؟ اټومي نمبر وایو. یعنی که چیرې وګورو د اټومي نمبر د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د هر هغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمېر، البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کېږي، چې دوی د اټوم په هسته کښې ځای پر ځای کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې ووایو هایدروجن، د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده، او د اکسیجن عنصر چې ده، د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په 8 سره ده، چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې 8 ده، یعنی دا چې د دوی د پروتونونو شمېر مساوي په 8 سره ده. البته موږ او تاسو ویلی چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې ده یو له بل سره مساوی ده. نو رازو گرانو زکون کو ده هم خپل اتمی نمبر و آیو هم مورو تاسو اتمی کتله پیجنو چه اتمی کتله چش تویل کیده. اتمی کتله چی ده گرانو زکون کو ده اتم پا هسته که ده پروتونونو او نیوترونونو مجموعه تویل کیده. البته ده پروتونو او نیوترونونو مجموعه تا بیا مورو تاسو اتمی کتله ویلیسو. البته یا هم ده کتله نمبر رو تویلیسو. چه مورو تاسو وینو چه ده کتله نمبر مساوی ده ده پروتونونو او ده نیوترونونو ده مجموعه څخه. ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اتمي نمبر یې مساوي په نه سره ده چې همیشه اتمي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته البته چپه طرف ته په شي خواته څه شي ته کښته طرف ته واقع ده او اتمي کتله چې ده یا د کتلې نمبر چې ده هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور چش کیږي لیکل کیږي او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر د ګرانو زده کوونکو چې د کلورین عنصر اتمي نمبر مساوي ده په اوله سره او اتمي کتله یې مساوي ده په پنځه دېرش سره یا هم د کتلې نمبر یې مساوي په پنځه دېرش او اتمي نمبر د پروتونونو شمېر یې مساوي په اوله سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکتروني کشرونو باندې غږیږو چې موږ او تاسو البته خپله که چیرې ځیر سو د هر عنصر الکتروني کشرونه که چیرې وګورو البته هغه برخې ته ویل کیږي کوم چې د الکترونونه چې دي د هستې په شاوخوا کې د څرخېدو په حالت کې دي او د چارج له نظره منفي چارج لري. نو د همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کیدای سي چې شي اوسي معادل اوسي. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو الکترونی کشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاسته راوړلی سو که چیرې موږ او تاسو وګورو د دوی د هستې په شاوخوا کې په انرژیکي زاویه کې څو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي او که آیا په دې الکترونونه په یوه زاویه کې حرکت کوي او یا که په ټولو سویو کې؟ نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوی انرژیکي سویې لرو چې یو فرعي انرژیکي سویه ده بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه او فرعي سویې چې دی یا کشرون چې دی هغه عبارت اس پی ډی اف څخه چې هغه څلور دی په اس پی ډی اف باندې ویشل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت نه کوي بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې څه کوي د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای شي چې د دوه ان فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو لکه څنګه چې تاسو ویني. رازو د الکترونو کشرون لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو چې کولی سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کښې مطابق موږ او تاسو الکترونونه څه شي کو ان ته قیمت ورکوو تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کښې هغوی مربع کوو او بالاخره به موږ او تاسو ته د لومړۍ اصلي انرژیکي سویې تعداد معلوم کړي چې په لومړۍ انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کېږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ په لومړۍ انرژیکي سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه په دوام اصلي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو وینو چې اته الکترونونه ځای پر ځای کېږي او په درېیم کې دغسې اتلس او په څلورم کې موږ او تاسو وینو چې دو دېرش خو تر څلورمه پورې موږ او تاسو کولی سو چې تر دغه فرمول اساس باندې د انرژیکي سویې کې د الکترونونو شمېر معلوم کړو خو د څلورم مدار څخه یا د څلورم کشر څخه وروسته د دغه فرمول چې د ست نه کوي د دې برعکس ده نور د دې څخه ورو ورو څه شي کېږي په هر مدار کې کمیږي او هر عنصر چې ده د هر عنصر اټوم چې ده د اووه مدارونو څخه اضافه کشرونه نسي غوره کولی. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول په جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی لومړی لوست چې د لومړۍ صفحې څخه تر لسمې صفحې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه ګرانو زده کوونکو، ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي، او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو، او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ ته راغله چې د کیمیا د علم لومړي پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا یې هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځ ته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1800 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کښې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېره زیاته پیمانه سره پیدا کېږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنې سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ د اشتراکي اړیکو د لودل په اساس د دوی شمیر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کیږي. د عضوي مرکباتو شمیر چې دی د شلو میلیونو څخه زیات یا هم د شلو میلیونو په شاوخوا کښې شمیرل کیږي یا هم موندل کیږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځیدو وړ دي، تودوخ خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کیږي. د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده. د عضوي مرکبات تعاملونه ورو او کټلس ته اړتیا لري. مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کیږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تیروي. د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي یې لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلس کولای شي تعاملات سره کړي. او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپل ځان څخه نه ښیي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کیدای شي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربن عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې ده د کاربن د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربن پیژنو او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپله سمبوله په سي تور سره ښودل کیږي، د عنصرونو د دوراني جدول په څلورم ګروپ او دویمه دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر یې دولس او اټومي نمبر یې شپږ دی. خپله کاربن چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي شپږ الکترونونه لري، شپږ پروتونونه او شپږ نیوترونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې د اټومي موډل د کاربن، او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولي فورمول او ساختماني فورمولونه دي چې وینو. په لومړي مدار کښې دوه او په وروستي مدار کښې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربن د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمنځ یا هم د کاربن د اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي. یو ګونی اشتراکي اړیکه، دو ګونی اشتراکي اړیکه، او هم کیدای شي چې درې ګونی اشتراکي اړیکه رامنځته شي. چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې څه کولای شي، پوره کولای شي یا هم تر څلورو پورې اشتراکي اړیکې جوړولی شي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګونی راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو چې یو ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګونی اشتراکي اړیکه لیدل کیږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، د کاربن او کاربن ترمنځ هم په همدې ترتیب یو ګونی اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونی اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی شو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ، دا خپله د یو ګونی اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره مایست رازی چی ده دو گونی آردی که بیا مراتا سو ده دو کرشو پا واسطه هیا هم ده دو کرشو پا دول سره شوده لیسو ده بیل که پتوگه ده ایتلین فا مالیکول که ده ایتلین فا مالیکول که ده کاربون ده دو اتمون تل منز دو گون اشتراکی آردی که وجود لری چی تاسو دویل که ده دی پا ساختمانی فرمول کشوی نی چی ده کاربون او کاربون تل منز ده دو گون اشتراکی آردی که ده یا هم ده کاربون او کاربون تل منز دو جوڑا الیکترونونا پا شریک دول شو دل سوی دیم چی یا دلیویس پراساس اول هم ساختمانی فرمول دی چی تاسو یه پا وینی لاتو گرانو اوس د کون کوس دریګونی اشتراکی اړیکه وایي چې دریګونی اشتراکی اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره مینس راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کیږي چې دلته دا اړیکه دریګونی اشتراکی اړیکه بلل کیږي چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني یا هم درې دریګونی اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي، یعنې درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل سوي دي چې دې ته بیا موږ او تاسو دریګونی اشتراکي اړیکه وایو چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه دریګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي یوازې او یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ دریګونی اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګون اشتراکي اړیکه چې وه د کاربون او کاربون ترمنځ یوه اړیکه یې یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په دریګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. لازو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګوني او دو ګوني اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لومړي لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټومي تھیوري او پراختیا، چې د لسم ټولګي لومړی لوست د دوهمې صفې څخه پیل پر شپږمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو په د اټوم په اټومي تھیوري باندې بحث وکړو، لومړی باید موږ او تاسو اټوم وپېژنو چې اټوم څه شی ده، ویل کېږي یا اټوم څه شی ده. اټوم، ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم راځو د اټوم تعریف ته. وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې اټوم خپله د ویش وړ او ا چې ده د نفي څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش وړ نه ده، یا هم دا چې د تجزیه کولو وړ نه ده. د راځو ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو اټوم وپېژنو، د اټوم په اټومي تھیوري باندې بحث کوو، چې د اټومي تھیوري چې موږ او تاسو ته څه ویل کېږي. که څه هم د علومو په تاریخ کې په پخوا وختونو کې یا په پخوانی تھیوري کې موږ او تاسو ته ویل کېږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې کوچني په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي، کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو وړ نه دي، یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي. دغه تھیوري چې ده، د یوناني فیلسوف د دیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کې، یا هم قمري میلادي کال کې پیشنهاد شو، چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویل چې دغه ذرې د اټومونو، یعنی اټومس په نامه، موږ او تاسو ته وړاندې کړل چې دوی په دې هغه وخت کې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 14مه پیړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شوه، د دوهم ځل لپاره بیا د اټومي تھیوري په اړه یو اټومي تھیوري داسې په نظر کې ونیول چې په هماغه وخت کې په 1800 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره، چې خپل یو انګلیسي کیمیا پوه و، د اټومي تھیوري بنسټ کېښود. چې د اټومي د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و، چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تھیوري کې یو داسې نظریه وړاندې کړه چې هغه تامسون نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مقناطیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسون څخه وروسته، چې تامسون هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تھیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړي وه، د هغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورډ په نوم سره یو بل کیمیا پوه و، چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1913 کال کښې بیا د موزلي په نوم سره، چې هغوی بیا د اټوم کښې د هغوی اټومي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو، په 1913 کال کښې چې خپله کوانتم تیوري وه، نظریه یې وړاندې کړل، چې هغه بیا بور و، د بور اټومي تھیوري په نوم سره یادېدل، چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړه، کوم چې کېدای سي په اټوم کښې یا هم جز او یا هم څه شي خپره شي، او یا هم جز او یا هم نه خپره شي، چې هر یو یې موږ او تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. راځو لومړی په 1908 میلادي کال کښې، چې اټومي تھیوري په اړه د جان دالتن په نوم سره یو کیمیا پوه و، چې خپله په اټومي تھیوري بنسټ یې کښېښود د لومړي ځل لپاره، چې د خپله له دې تھیوري سره سم ټول مواد یې له ډېرو کوچنیو ذرو چې له اټومونو څخه جوړ شوي دي، او په همدې ترتیب دا اټومونه نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ له منځه تللی سي، چې دغه جان دالتن په خپله اټومي تھیوري کې داسې بیان کړه. او په خپل اټومي تھیوري کښې یې ځینې نور مهم ټکي وې، چې موږ او تاسو یې دلته په شماروار ډول سره په لنډ ډول سره ترتیب کړي دي، چې په خپل هغه اټومي تھیوري کښې جان دالتن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي، کوم چې نور د ویش وړ نه دي. او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي، هغوی یو بل ته سره ورته دي، یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي، خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي. او په همدې ترتیب جان دالتن وویل چې بېلابېل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کېږي، او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي. او جان دالتن ویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بیلابیل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي، او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړونکو اټومونو نسبتي شمیر او ډولونه یو شان وي. او په همدې اساس جان دالتن ویل کچیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو، په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کیدلو ته مراد تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي، یعنی دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطیږي، چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي یا هم دا چې ثابت نه وي. جانداتن هغه د اټومي تیوري مهم ټکی وي، خو بیا هم په همدې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په نولسمې پیړۍ کښې وروسته د جانداتن د اټومي تیوري د یو ځل بیا تحلیل باید تحلیل کړل سي، نو په همدې اساس ځینې ټکی وې چې په خپل تیوري کې جانداتن وویله چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري، یعنی هغه عنصر چې د اټومونو یو شانوالی ده یو بېدلیله ثابت شول او پوهانو دا تایید نه کړل. نو بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په نولسمه پیړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټومي تیوري تحلیل کړل سوله، چې د همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټومي جوړښت تیوري وه، چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټومي جوړښت تیوري کې بیا په دا چې په نولسمه پیړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه. یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومېږي جوړ شوي دي، او په همدې اساس یعنی دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه. او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کیږي، او د بېلابېلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو یې کیدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي. او په همدې اساس بیا د درېیم مهم ټکی هغه دا وه چې خپله جانداتن وویله چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي، او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري، چې دا ټول د نولسمې پیړۍ په پای کښې منځته راغله. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټومي جوړښت چې څنګه منځته راغله، په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په نولسمه پیړۍ کښې تحلیل شوه، هغه داسې چې څېړنو یعنی په شلمه پیړۍ کښې د نولسمې پیړۍ څخه وروسته په شلمه پیړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلی یعنی لاسته راغله چې خپله د اټوم کتر چې د هغه څه ناڅه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومیتر سره په دومره اندازه سره یعنی دا د اټوم اندازه ده، او یا هم کیدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه، او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 28 کمیت ترمنځ وجود ولري. څرنګه چې دا خپله کتلوي کمیت نو ډېر کوچنی ده، نو له دې عمله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله چې د هغوی نسبتي کتله AMU مساوي کیږي 1.6 × 10 په توان د منفي 28 کیلوګرام په AMU اساس سره، یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولید دا د اټوم اندازه و. ګرانو زده کوونکو زو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې چې هغه ټول نظریات د جان دالتن و، اوس راځو د اټومي تیوري په دې برخه کښې د تامسن موډل وایو چې هغه په 1900 میلادي کال کښې په همدې ترتیب فزیک پوهانو دا ثابته کړل چې خپل اټومونه له ډېرو کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. نو په همدې اساس تامسن خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منځته راوړه چې په 1998 میلادي کال کښې چې خپله تامسن یو انګلیسي فزیک پوه چې هغه د کتودي وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کې مراتسله لپاره مطالعه کړه. تامسن وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې لیدل کېږي او د دې او دغه ذرې یې د خپله د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپله د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی وه او هغه ذرو ته ویل کېږي چې د هغوی حرکت په پایله کښې یو د برېښنا جریان رامنځته کېږي. او په همدې اساس تامسن خپله یوه دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کښې یې د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي ټیوب د باندې او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس یې موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړله چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود که چیرې هغه ډول کیدای شي چې مشخص او یا هم معین شي. یعنې تامسن دې پایلې ته ورسېدل ګرانو زده کوونکو چې هغه ویله چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې دي هغوی د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دي او همیشه جریان لري. او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپله د یو امریکایي پو چې د ملکان په واسطه سره وټاکل شو د خپل نوموړي کمیت په 1909 او 1910 کلونو کښې د تیلو د څاڅکو په څاڅکو کې کشف کړ او ویله چې 1.6 × 10^-52 کولم سره مساوي کېږي چې دغه کمیت د خپله چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو او پر دې بنسټ د الکترون کتله هم عبارت ده په 1.6 × 10^2 یعنی 1.6 × 10^-52 1 کیلوګرام چې د خپله د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ او تاسو لاسته راوړل. ازو ګرانو زده کوونکو د رادرفورد د تجربې لنډه نتیجه وایو چې رادرفورد په خپله لنډه تجربه کښې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپله دغه د اټوم جوړښت یو شمسي نظام ته ورته وبلل چې دا وایي خپله یو داسې